دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې، ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت یا کل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه. دا 2 کلنه کورس هغه 16 میاشتې، هغه زیات وخت هغه 18 میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره دا زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته 100% لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنی دوی یوازنی اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنی لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. 2 کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یوه ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې اکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د 16 کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي، نه کار شته دی، سم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 1000 روپۍ د هغه تنخواه وه. اوس هغې 15000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تلی شي، نه شادي ته تلی شي، هېڅ چرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15000 روپۍ ورکي. نه هغه 15000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 څلور ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپل بچو ته کینه، بس خدای کا وسیله وشي. یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کاونه شي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې پخپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې ووځئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه پخپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بل همداسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته خلق مان پیجنی اوس مالته جون تیرو مکل التا زما کله بیا پټ پټ کابل تر ازما بیا امدا سه پټ ازما بس دا ماسک می لگاول دی عجب می کړي دی سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سه جون تیرو داس ک آزاد نه یو چې څنګه مخ کې مونږ آزاد ګرځي دو آزاد پیجندنې و خلکو سره د خو خپل ولایت کې مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کې نشو چې وسیدل نه دا غي د امنیتی حالات څنګه خوي
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کې چولې او تاسو پام دی متر پاکستان لاریالتا وخت تیر سو دي تاسو تاګ ونس بیرته افغانستان تر اغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه غړندی کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
کوم کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرست کړی دي لکه نیمه په پاکستان کې دي، صحیح په افغانستان کې دي چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه مونږ ته شخصا وګورم مونږ ته ویل چې مونږ تاسو د بل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډیر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه پدې د انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالي چې ځان کنه نو شو سبا خو به وشي سبا نه شو بل سبا وشي داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چلته ژوند تیری او د اقتصادي مشکلونو څومره مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپله هم ډېره خسته شوې ده د کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوئ چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو ارام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمه همدغه سې پاتې شو خو زما هیله دا د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نیسي ورکولی بهر ته تګم دغه سې دل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې منې کړې دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد د خدای طرف نه دی خله شفا ورکړي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انستیتونه بند شو څومره د جنکې وژړل څومره وځورېدل باور کې چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه اوس بند شوی دی دا هغې جنکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرمه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي یو ورځې زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی هم ځان سره مې واخیستله لاړم بیماره مانه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته غخذ لاړه شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وي بیا یو خزه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وي کمارم وی خو نه سبا څوک نشي ویلی د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري کدی غواړي کونه غواړي خدای یو نظام دی چې باید د یو ملک باید د ښځو ډاکټران وي چې یو ښځه بیمار م چرته نه پریدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکړي نه سړی ته اجازه ورکړي چې هغه ډاکټر وي چې بل ښځه هغه ته لاړ شي نه بیمار م پریدي او نه پریدي چې جنکي د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزونه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غوړي چې د بالکل زنانا چې دی دا بالکل د ژوندونه کې بالکل لاړ شي خپل بل دنیا ته، هغه ژوند نه غوړي افغانستان کې. خزه تعلیم ته نه پریدي، بهر ته نه پریدي، نو کار ته نه پریدي، وظیفې ته نه پریدي، نور ځین ته نه پریدي. خو بس هغه هدف هم دغه دی، هم دومره پاتې شي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی، زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلې دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر دغه کې دوران کې زما ویلې وه، دا یونیورسټیو دا سبقونه ما پوهنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي، او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیو نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند، اوس د سی برخم لګ لګ بند کیږي، چې دا بند کیږي. دا خو واسې د تم پوهېږي، زم پوهېږم، هغه طالب هم پوهېږي، هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري، دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي، چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی، نور جنکې ته نشته دی، داسې چې ما ته درد راغلی دی، د نورو ته هم داسې درد راغلی دی، دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هې چاري.
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته ورپېژنې، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د ازادي رادیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د دغه رادیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدل یم او فعلا دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پانتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده. په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون مې د زمزم پانتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پانتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره. اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پانتون مې دا اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنی 12 اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پانتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغه هلته ملک د سیاح خوا دی خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر ووایو، او بدبختانه سه مایوسه پوهیږي سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې چې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه، ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څنګه اوس کار کړی وای، ما یو خوان اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ کې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل، یعنی د اوسه منصب ماش د غیر او ډګروالي دومره ماش نه و، د غیر په ماش باندې موږ گزاره نه شو کوي. ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی او ما وغوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیو سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سیار چلره لغه ډېر دسي، یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سیدي سه وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښیي، ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو، اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده.
کومه رشته
فعال ده؟ خو ما پس فانه د خزینه او لپاره نه دی، فیم لپاره نه دی، نارینه او لپاره
اداره او دیپلوماسي.
اداره او دیپلوماسي او
دا مخه خیده ده رشته، او آیا اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلې ده؟ دا کار چې مخته وړي
والا هم سره بس تړلې دی، او خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه، موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو کنه. زه خپله د افلاپ د فیمل د بخش افیسر یم، یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو، زموږ دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، او مثلا اوري که نه، جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه، خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلې چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی، 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرو، د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي،
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دی کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ دې ولسوالۍ د صدیقې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل میړه بل واده وکړي، که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري، مثلا که موږ به دسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږغونه جوړول، مثلا که دسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه وو نور دسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقیمانده شودې مستی سوې هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاری تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو، یو دفتر د څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دای ما عادت ته کنه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ماش هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نسته، اسه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده، ټول مرسته ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانی په کور کې، شپږ زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کدی تبعیض نه خبره تیره شي، یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرسته ور ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی، په اول قدم کې باید یو غول لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بیخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي کنه، چې ما سره د ټول شمیرې دي، یعنی ټول ماته د کور نه وي. تاسو باور په خدای وکړي چې ډېر وخت تېر شو زموږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل یقین موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډوډ شو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کول سه، موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي، زموږ بیرته دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو. زموږ بیرته دوی تللو د دوی کورونه سروې کړل، قسم ده کنه دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به سپتا په لب زړل سوه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم ده. هر یوه یې په سنګونه وکړي پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه. هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېرې بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ولولي صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پروفیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغه هلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي چې کار هم یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې چې دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې پوهېږې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم. هلته سره سخواکه
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې. تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو ګرځېدلی یاست، او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، سایه نور نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغونه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره، پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده که نه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي، مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ ده ډېر وخت کېږي فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد لغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي، چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي، چې مثلا ته چې کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مداري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه. زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرستې کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې پروژه مو د ایس ایل سی په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا سه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړی وي، که نه اوس یې هغه دوه دوه میږ نه چې رامیتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، هغه بېرته هغه چې موږ ته میږ سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میلې میږي، اته میږي تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میږي اخیستې، هغې د هغې نه سودانې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره و دغه پارټي کې د مالداري پروژه، ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ، زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور د تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ، دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله، که نه څه دا خپل منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترېننګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب. ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نه شي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه، ته چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې منی
هم دا خبر مکو. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشري انتخابات او د ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی. هغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دې څه خزې وسه لري پروتول سوال نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو. هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوي شو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورته.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، د سل لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د سل لري که خواګه خاطر نه
شه؟ خاطر په دنه خواګه نه تا خو خیر اوس اوس بخینه سه اوس خدای کزونه دی شه خواګه خاطرې طرف سلسوي. ما خواګه خاطرې مې سو په دغه وسنه فیلی شرایط کې په دوس د امارات په امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په کزو باندې باندې یعنی موږ ډیره مې سو کنه سمه شخصي پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دا موږ خواري ټوله پاسو
دا ترخه خاطرې دا خو ترخه خاطرې
دا دا نه دا خواګه خاطرې ده څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري دې موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسیسو اوس ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ملمه، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغه څه چې د بې وزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي ستل کالای څه مقصد لري ستل کالای څه مقصد لري ستل وکړه ما ډېری دوستي مخنا دې د یاري هر ورځ راځي و ماته راته جوړ نکې فساته راته جوړ نکې فساته شناخته شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني موزه ساده